یو ځل بیا خراغلاس په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې فروان خبری ساعت کې به زه پامیر ساحل در سره یم. لومړی ورزو د مشال راډیو خبرونو لپاره بشیر احمد ګواښت.
لومړی د خبرونو سرټکی د خبر پښتونخوا په آدمخیل دره کې په یو ځانمرګي برید کې یو کس مړه او اته کسان زخمیان شوي دي. نامعلوم وسلو په شمالي وزیرستان او بنو کې دوه ښوونځي په بمونو الوزولي دي. د پاکستان د تیلو او ګیس ادارې اوګرا په پټرولیم مصنوعاتو کې د 13% زیاتوالی اعلان کړی او د کرکټ د نړیوال کپ فاینل به سبا ته د هند او سریلنکا د لوبډلو ترمنځ کیږي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په آدمخیل دره کې په یو ځانمرګي برید کې یو کس مړه او اته کسان زخمیان شوي دي. د کوهارت کمشنر خالد خان عمرزی په اړه وایي
خودکشو ائیډنټیفای شو نو خالد مارکیټ ته به درې بازار کې د اصلي کاروبار به کیږي او نو کله دته وي چې اوسري کا دینه اول چې برمن نګړي او ال دخل غوي چې خدای د روان د
د بلوچستان د تربت په سیمه کې په یو بمی چاودنه کې 15 او په یو بل پیښه کې په قلات کې دوه کسان وژل شوي دي. د تربت د لویزو د یو چارواکي مجیب الرحمن په وینا په یو ریموټ کنټرول بم په هغه ګاډي وشو ده چې له تربت څخه د تم په خوا روان وو چې په کې سپاره ټول 15 کسان ووژل شو. بلخوا د قلات په سیمه کې دوه ځایي کسان نه څرګند کسانو په ډزو وژل دي. همدارس تیره شپه د بلوچستان په خوزدار سیمه کې په افغانستان کې د ناټو لپاره تیل وړونکو ټینکرو د نامعلومو وسلوالو په برید لاندې راغلل او یو کس پکې ووژل شو. د خیبر ایجنسۍ په لنډې کوتل کې هم د ناټو ټینکرونه سوځول شوي او درې څوکیداران یې وژل شوي دي. فرهاد شینواره یې حال راکوي.
د لنډکوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې بیګاش په نسرګند وسلوالو په لنډکوتل کې د غاړو درولو په یو ځای کې په افغانستان کې مېشت نیټو ځواکونو د پاره تیل او داسې نور سامانونه وړونکو ټینکرو او کنټینرو باندې بریدونه وکړل چې په ترڅ کې درې څوکیداران وژل شوي دي او درې خالي ټینکر یې سوځولي دي.
بیګا د شمالي وزیرستان او بنو په بیلابیلو سیمو کې دوه ښوونځي نامعلومو کسانو په بمونو الوزولي. تفصیل یې له عمر دراز وزیر څخه اورو.
د بنو بازار نه سویلي اړخ ته قریبا 8 کیلومتره فاصله کې د ماندیو په سیمه کې ګورنمنټ ګرلز پرایمری سکول شیر دراز ماندیو نامعلومو وسلوالو یو ځل بیا په 14 موادو سره الوزولې دي. همدا ډول تیره شپه د شمالي وزیرستان ایجنسۍ میرانشاه بازار نه 1 کیلومتر فاصله کې ډانډې درپخیل سمندر کوډ کې د جینکو لسم ټولګي پورې یو ښوونځی هم په 14 موادو سره الوزول شوی دی.
د پاکستان د تیلو او ګیس ادارې اوګرا په پټرولیم مصنوعاتو کې له 9 څخه تر 13% پورې د زیاتوالي اعلان کړی. د اوګرا وایان جواد نسیم په خبري ناسته کې ویل چې د نوو بیو تر مخه به 1 لیټر پټرول 90 روپۍ، د خاورو تیل 1 لیټر 40 روپۍ، ډیزل 1 لیټر 92 روپۍ وي. دا نوې بیه به له نن څخه عملي کیږي او تر مخه یې د پخوا په پرتله 1 لیټر پټرولو بیه کې 6 او د خاورو او ډیزلو په بیو کې په 1 لیټر کې 9 روپۍ زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د ایساف ځواکونه وایي چې د کندوز ولایت کې دوه یغین وژلي او لس شکمن اوربکي نیولي دي. ایساف یا سوله ساتي ځواکونو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا عملیات د افغان او تلفي ځواکونو سره یو ځای د یاد ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې ترسره کړي دي. جرمنی او چین ویلي چې د لیبیا مسله دي د زور په ځای د سیاسي مذاکراتو له لارې حل کړ شي. دا غوښتنه نن په بیجنګ کې د چین او جرمنی د بهرنیو چارو د وزیرانو له ناستې وروسته په یوه ګډه خبر پاڼه کې راغلې. دا مهال ناټو د لیبیایي صدر معمر قذافي په ضد د نړیوالو ځواکونو د هوایي عملیاتو مشري کوي. د جرمنی او چینی چارواکو د بیان په داسې حال کې راځي چې د امریکایي پوځیانو مشر اډمیرل مایک مولن ویلي چې د اتحادي ځواکونو د پرلا پسې هوایي بریدونو سره سره بیا هم د معمر قذافي ځواکونه ندی مات کړ شوی. هغه زیاته کړه چې د صدر قذافي ځواکونه د مخالفو وسلوالو څخه لس چنده زیات قوت لري. په سایریا کې د ولسمشر مخالفینو نن د سیاسي اصلاحاتو د غوښتنې په لړ کې یو وار بیا د میوربیا مظاهره پیل کړې. مظاهره په جنوبی ښار دارا کې پیل شوې چې د حکومت ضد لاریونونو په مرکز اوښتي. مظاهره چې نن ورځ د هغاوی احتجاج کوونکو په نامه کړه چې د تیرو دوو اونیو راهیسې د حکومت خلاف مظاهرو کې وژل شوې دي. او د کرکټ د نړیوال کپ فائنل لوبه به سبا د هند او سریلنکا ترمنځ کیږي. هند په سیمی فائنل کې پاکستان او سریلنکا نیوزیلند ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
خبرونه تاسو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدل شي. په ادمخیل دره کې په یو چاودنه کې اته کسان ژوبل شوي دي. په سبابه او چارصدی کې پر مولانا فضل الرحمن تر برید وروسته په کوټه کې هړتال دی. د جمعیت علما اسلام وحدداران د بریدونه غندي.
جمعیت علما اسلام اسکو علل اعلان فساد کیتا ہے.
په چارصدی کې خلک وايي په اوسنۍ حالاتو کې د سیاسي مشران جلسې نه کوي.
پکار دا جدا جلسے جلوسونه بند کی مطلب یو ورته پتم د چې یاره د مل حالات خراب دي. دا خودکش دماکی کیږي. دا یو سکیورټی پورې تنظیمات کی او کدا غنی شي کوی نه جلسول نه رو.
دا خیبر پختونخوا حکومت وای پټوله صوبه کې د لوبو میله پیلوي.
وړو دا چې په اره ضلع کې بار تحصیل کې ارکلی کې سنا سکټیویټی دي.
په اسلام آباد کې د امن لپاره غونډه شوه ده.
دهشتګر په زور په خپل فیصلې نشي منل.
دا او نور رپورټونه به در خبر کړو له مشال رادیو سره اوسه. دا سر خبر ته ورزو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د افغانستان او پاکستان دواړو یوازې یو دښمن دی او هغه ترهګری ده. نو ځکه دواړه په لومړي ځل په دې خبره سلا شوې دي چې په ګډه به د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کار کوي. د دې پاره نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال عالمزیب خان راکوي.
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې دا وخت پاکستان او افغانستان د یو دښمن یعنی ترهګری سره مخ دی او د سیمه کې ترهګری ختمون لپاره یوازینې حل همدا دی چې افغانستان او پاکستان په ګډه سره د خپل دښمن مقابله وکړي. وزیر اعظم دا خبره د هندستان د یو ورځنی دورې وروسته د سینټ غونډې ته خپل وینا کې وکړه. وزیر اعظم زیاتوي
افغانستان هم په دې خبره پوه شوې دي چې د پاکستان او افغانستان یو دښمن دی او هغه ترهګری ده او دواړه هیوادونه په دې خبره رسیدلي دي چې د ترهګرۍ له وجې افغانستان او پاکستان ته ډیر زیان رسیدلی دی. نه یوازې د مرګ جوبلې په ځان در کې بلکې په اقتصادي میدان کې هم. ځکه افغانستان هم اوس دا خبره کوي چې دواړو ملکونو له پکار دي چې په ګډه سره د ترهګرۍ مقابله وکړي.
خپل وینا کې وزیر اعظم د پاکستان د قبایلی سیمو د پرمختګ په اړه هم خبرې اترې وکړې او زیاته کړه چې د دې حکومت قبایلی سیمو ته ډیره زیاته پاملرنه کوي ځکه چې دغه سیمه د ترهګرۍ له وجې ډیره زیاته ځپل شوې ده.
ما چې اضافي وزارت چاله ورکول غوښتل نو هغه قبایلی سیمه وه ځکه چې د قبایلي سیمو د غړي سره د سفران وزارت هم او رسو ورلما د لوبو وزارت هم ورکړو. د دې لپاره چې موږ غواړو چې قبایلي سیمې ته د ترهګرۍ خلاف کم زیان رسېدلې دي نو د لوبو په میدان کې اوس مخ په وړاندې لاړ شي. او د دې لپاره ما د دې دواړو وزارتونو وزیر انجینیر شوکت الله ته وویل چې قبایلي سیمو کې د کډوالو خیال هم ساتل شي او هلته د لوبو د پرمختګ لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کړي شي.
یوسف رضا ګیلانی خپل وینا کې د هندستان د دورې او کرکټ ډیپلوماسي په اړه د هندستان حکومت سره د خبرو اترو په حال هم ایوان ته وویل چې د هغې د دې دورې نه د دواړو ملکونو ترمنځ روان کړکیچ کې ډیر کمی راغلی دی او زیاته کړه چې د لوبو په لار د ګاونډي هیوادونو سره یو شمېر ستونزې او تاوتریخوالی ختمېدی شي ځکه د دې حکومت به راتلونکي وخت کې د ګاونډي ملکونو او په خاص توګه د هندستان او افغانستان سره د ټینګو اړیکو ساتلو هڅې کوي. عالمزیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. په پیښور کې 15 بجې او 10 دقیقې دي. د خیبر پختونخوا په نیمه قبایلی سیمه ادمخیل دره کې د یو ځانمرګي برید په پیښه کې یو کس مړ او ته ژوبل شوی دي. نور تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبريال فواد علي شاره کوي.
نن په در ادم خیلو کې په یو ځان مرګي برید کې یو تن مړ او وطنا جوبل شوی دی. ځای خلک وایي چې دا برید د درې په بازار کې جوړې خالد پلازی کې شوی دی. د کوهاټ ډیویژن کمشنر خالد خان عمرزی په دې اکلا مشال ریډیو ته ویلو
دا یو الکو اتکشو کو ایډنټیفای شو نو خالد مارکیټ ته بهرې بازار کې دا اصلي کاروبار به کیږي کومل ته ایډنټیفای شو نو کله دا ته وایي چې اودريګا د اول چې برحمن نګړې ال دخل غوي چې هو دغه دوران د ځان ټولدن کې په خپل نو هغه کې سر کم کسان نه دي نه تخمیان دي و اته کسان وو لاحت دي.
خولي خبر چینی وای چې په دره کې د طالبانو وسلوالو د کمانډر مومن د ډلې کسان دی ځان مرګي برید کوونکی پسی وو او د ځان د خالد پلازی په یو کمره کې بند کو. کله چې ورپسې هغوی هلتا وراغو نو د ځان والو زولو. دا خبره د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د در ادم خیلو په یو بازار کې په ځان مرګي برید کې لس کم سل کسان مړه شوي وو. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړو نن د بلوچستان په کوټه کې لاریون او هړتال کړی دی. د دې ګوند د هړتال مخه په ثوابۍ او چارسدۍ کې پر مولانا فضل الرحمن د شویو بریدونو غندنه کول دي. نور حال له سیمې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر راکوي.
په ثوابۍ او چارسده کې تر بریدونو وروسته د جمعرات په مازدیګر د جمعیت علما اسلام فیر ډلې لخوا په کوټه کې احتجاج پیل سو. پارېدلو احتجاج کوونکو ځینې لوی سړکونه او مارکیټونه وتړل او هم یې د کوټې پریس کلب مخې ته لاریون وکړ. تر لاریون وروسته بیا د دې ګوند د کوټې امیر او پخوانی صوبایي وزیر حافظ حمدالله په کوټه پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل:
جمعیت علما اسلام روزي اول څه یې کوي کې دماکه مسجد می هو.
جمعیت علماء اسلام له اول ورځ څخه دا وایي چې چاودنه په جماعت کې وي، په مدرسه کې وي، په سکول کې وي، عدالت یا په جرګو کې وي، په خبریالانو وي یا په وکیلانو، په هر ځای کې چې وي جمعیت علماء اسلام دې ته برملا فساد وایي.
جمعیت علماء اسلام اسکو عل الاعلان فساد کېته.
سره له دې چې د پوینا په کوټه کې به نن کاربندیز وي، په ټول بلوچستان کې به د ماسپښین تر لمانځه وروسته لاریونونه کیږي. د دې پښتنې په ځواب کې چې د دې پیښو تر شا د چا لاس کېدای سي، حافظ حمدالله زیاته کړه:
اسمه هر طبقه کې لوګ استعمال وره کرایه پر سرکار وی ادارې
په دې کې د هرې طبقه خلک په کرایه استعمالیږي. سرکار هم او ادارې هم، مولوی هم او مفتی هم، مذهبي خلک هم او غیر مذهبي خلک هم، ډیر داسې خلک سته چې په دې کې استعمالیږي. جمعیت علما اسلام د دې دواړو چاودنو په سختو ټکو کې غندنه کوي او هم د جمعې تر لمانځه وروسته په ټولو ښارونو کې د احتجاجي لاریونو اعلان کوي. په خبری غونډه کې نموړي په نورو سیاسي ډلو هم ژغ وکړ چې د داسې پیښو په ضد خپل آواز پورته کړي، ځکه چې د په وینا کې پر ضد سم ژغ پورته نسی په راتلونکو کې نور سیاسي مشران هم په نقشه کېدلای سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د جمعیت علماء اسلام مرکزی غړي مولانا جلیل جان ویلي چې په پاکستان کې روانه ترهګری د حکومت د ناکامه د بهرنیو چارو د تګلارې نتیجه ده او دوی وړاندې هم یا در دې مخکې هم په دې احتجاج کړی دی او بیا به هم کوي. دا خبره نوموړي له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال کړې ده. راځي چې دې ته غوږ شو.
زما خیال دا راځي چې دی کې بیرونی قوتونه پکې انوال دي. پاکستان کې چې کوم راو د موسا ایجنټان ګرځي، زمونږ بارډر چې دی بارډر شته، هر ځینا ایجنټ راځي او پاکستان کې دغه چې حالات پیدا کوي. دا خبره مونږ کوو چې یو طرف خو د پاکستان خارجه پالیسي هم ټیک نه ده، خارجه پالیسي په بنیاد باندې زمونږ کوم فیصلې چې کېږي لګیا دي، هغه ټول د پاکستان د تبعي طرف ته روان دي. یو وخت کې د دشتدې کوم لهر روان دي، د دې کې مدرسه، جماعت، سکول
مولانا صاحب باندې حمله شوی دی، دغه حمله د غندنې یا د مولانا صاحب سره اظهار یک جهتی ده.
پاکستان آئین مونږ ته دا حق ورکړی چې چېرته ظلم کېږي، چېرته جبر کېږي، مونږ هغه خلاف آواز چکو. جماعت باندې حمله وشي، حقائق باندې حمله وشي، یو فطرتي عمل دی چې کارکن په جذبات کې
حملے چې کمی دی نو آیا د دې چې کم دنو په اسلام کې د دې سو سمو جی
د جمعیت علماء اسلام مرکزی غړی مولانا جلیل جان سره تاسو د ریاض مساخیل مرکه ورېده. په دغه مرکه کې هغه د پاکستان په د بهرنیو چارو په تګلارې باندې ټکونه وکړه او د دې ترڅنګ یې دا هم وویل چې د ځانمرګو بریدونو په اړه خپل موقف یا دریځ نشي څرګندولی. دا پوښتنه دې له مفتیانو نه وشي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوس یو بل رپورټ درته لرو. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د ځایي لوبډلو د سیالیو یو میله به پیل کړي. دا میله به د خیبر پختونخوا په ټولو برخو کې کیږي. نور تفصیل له پیښوره د مشال راډیو خبریال غلام غوث راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې علاقائی لوبو ته د ودی ورکولو لپاره د اپریل د 3 مینیټې نه د دې لوبو د مقابلو د پیل کولو فیصله کړې ده. دا چې د دې لوبو نو به څه ګټه ترلاسه شي په دې لړ کې د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ او لوبو سیکټري اعظم خان مشال ریډیو ته وویل
وړو دا چې په اړه ضلع کې پر تحصیل کې هر کلی کې سنه سیکټیویټیز او دا موږ عاصم خلق کوي په وړه پیمانه کې په لږ ځای کې کوي خصوصا موږ لوی پیمانه لږ پبلسټي ورکو او وړو چې زیات نه زیات خلق په دې اکټیویټیز کې دغشي او موږ کول تم پته لګي چې موږ مشرانو په سلوب کولې او دا داسې لوبي دي چې پاکیم دي کریټیو هم دي او د مقابلې تجسس هم پکې قائمي.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بیلابیلې علاقائی لوبې کیږي او د خیبر پختونخوا حکومت په علاقائی سطح د دې لوبو د مقابلو لپاره انتظامات کړي. په دې لړ کې د لوبو صوبایي وزیر سید عقیل شاه مشال ریډیو ته وویل
موږ یو پروګرام جوړ کړی دی چې زموږ په صوبه کې علاقائی گیمونه ډېر زیات دي. تاسو ته پته ده څنګه چې مخه ده یا ګتکا ده یا نور داسې گیمونه دي. موږ په دې ټول صوبه په دې ګډ ګډ کې دې نو موږ دا پروګرامونه کوو او انشاءالله تاسو به وګورئ چې 3 تاریخ نه د ریپورټ او بیا چې دو میاشتو پس دې کې به پېښور کې ختمیږي.
سید عقیل شاه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په سیاسي او پوځي ډول د ترګرۍ د مقابلې ترڅنګ دوی به د لوبو په ذریعه هم د ترګرۍ مقابله کوي.
چې د دهشتګردي مقابله چې دی نو سیاسي خلک به سیاست سره کوي فوجي خلک به فوجي طریقې سره کوي. موږ د دهشتګردي مقابله چې دی د لوبو سره د خپل د کلتور سره به کوي.
سید عقیل شاه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې د دې لوبو اختتامي دستوره به په قیوم سټیډیم پېښور کې کولای شي او په هغه دستوره کې به ولس ته د علاقائی لوبو تاریخ او د دغه لوبو د کولو طریقه د نندارې لپاره وړاندې کولای شي. یاد دی وی چې د سکولونو د ګرمۍ پر روانو چټیانو کې صوبایي حکومت د زده کوونکو لپاره د سیلګرۍ پروګرام هم ترتیب کړی دی. غلام اوس مشال ریډیو پېښور.
په پاکستان کې حکومت لنن د تیلو بای لوړه کړې ده. په دې هیواد کې د تیلو د بای د لوړېدو پر ضد 13 میاشت هم سیاسي ګوندونو او ولسی وګړو سخت په خبرګونونه وښودل او احتجاجونه یې هم کړي ول. له اسلام آباد سراج ظهیر.
13 شپه 12 بجې اوګرا یا د تیلو او ګیس د نرخونو د نظم ادارې د تیلو په نرخونو کې د 9.4% پورې د زیاتوالي اعلان کړی دی چې پکې پېټرول کې 6 روپۍ 98 پیسې، ډیزل کې 10 روپۍ 65 پیسې او د خاورو تیلو کې 9 روپۍ 65 پیسې د زیاتوالي منځوري ورکړې شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه مبارک زی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د ایم ایف سره چې کوم د سبسډي ختمولو لوس کړو هغه نن پوره کړو.
اثر به راځي هغه په ترانسپورټر باندې راځي لکه د ګاډو کرایا به ډېر سیوا شي چې کوم عام خلک استعمالي ګاډي په خلکو باندې یو بوج راشي د نن نه به خلکو اکریانې د خپلو ګاډو سیوا کړي نو په دغه وجه باندې به چې کوم د خوراک سیزونه دي یا نور سیزونه دي نو راغي قیمتونه به وخېږي نو په هغې به ډایرک اثر په عوامو باندې په غریبو باندې به ډېر زیات راځي. د دې په وجه باندې به پچھلی قیمتونه هم سیوا شي ځکه چې ډېرې پچھلی منګل چې کوم جگہ ترمل پاور باندې جوړو ته چیر نه جوړو ځانی چې مدن وام سیوا شي. حکومت سره د آپشن ما ته نه ښکاري چې وي به ورسره چې لکه دا پرایس چې کوم په انټرنیشنل مارکیټ کې سیوا کېږي او دا قیمتونه هغو اضاف یا هغه برداشت کړي هغه ما ته نه ښکاري چې حکومت سره به دونه پیچي وي ځکه چې یو د آی ایم ایف سره او د ورلډ بینک سره اوس ریسنټلی چې کوم کمټمنټ کړی دی نال کې دا ویلي چې دوی به چې کومې سبسډیانې دي هغه به ختمي.
د اقتصادي اقتصادي چارو کارپوهانو وینا ده چې د دې اضافه نیخ په نیخ اثر په غریب ولس پریوزي. دغه شان یو عام تن مشال ریډیو ته وویل
یاره په دې باندې خو په موږ په ټول پاکستان باندې به اثر ورده شو، خاص کر د غریب طبقه چې دا خو ډېره خراب شو، چې د غریبانو تبر سره ګران شي، دا ټرانسپورټیشن هم ګران شو، کرایه هم سار نه ګران شو، خلکو اضافه پکې دم وکړه، اوس چې کوم دا ټرکونو کې سامان نه راځي، سبزیان راځي، نور شی نه راځي، نو هغوی به هم ریټونه زیات شي، د خوراک شي نو هغه خلکو ته ډېره غټه مسله جوړه شوې ده. په دې حساب نه پوهېږو هر همیش دی پټرول ګرانی هر همیش ګرانی. چونکې
یو بل سیکورټی ګارډ شیر اکبر مشال ریډیو ته سداسي وویل
دا حکومت ډېر ناجایز او ډېر زیات اثر په غریب باندې پروزي. موږ سیکورټی کې 8000 روپیا تنخواه اخلو، نو په دې زموږ هیڅ نه کیږي، خلک اتیا زره پاغي کې هم څه نه کیږي. نو حکومت لا پکار دي چې غریبانو باندې دا ظلم نه کوي او دا نرخونه نه زیاتېدای، اوس کرایه نه زیاتې کړي، دینا بعد بیا پی زیاتېږي، نو دا هر یو غریب ته چې نو ډېر زیات تکلیف دی.
یادونه وړ ده چې د تیلو په نرخونو کې د حکومت لخوا زیاتوالی لاهور های کورټ کې چیلنج کړی شوی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د امن اتحاد په نوم د یوې ادارې له لوري یوه غونډه شوې ده چې پکې د پاکستان له بیلابیلو برخو راغلیو سندرغاړو، هنرمندانو او نور عام وګړو برخه واخیسته. د غونډې حال د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
بیګا د اسلام آباد په لوک ورسه کې د غیر سرکاري تنظیم امن اتحاد د سوري لاندې یو دستور وشو چې مقصد یې ولس کې د خپل حق د غوښتلو لپاره شعور بیدارول او ملک کې د امن عمل ته وده ورکول. په دې موقع خطاب کوونکو وویل چې په هر جوړ ولس ته انصاف ورکړي شي، ځکه چې د ترهګرۍ لویه وجه ناانصافي او د بل حق وهل دي. د دوی وینا وه چې ولس ته د خپل حق ورکولو لپاره ضروري ده چې هر تن ته په سیاست کې په سن سلار برخه ورکړي شي. دستور کې په خصوصي توګه د ګډون لپاره د پیښور نه راغلي د امن تحریک مشر ادریس کمال په دې اړه مشال ریډیو ته وې.
زموږ دا خواهش ده چې دا سوشل کنټریکټ مخې ته راشي چې کفر کو دا وطن د ریاست دا چې کوم دینو په مخ تل غواړي او د دې دښګردۍ او ترګرۍ نه چې کوم دینو بچ کېدل غواړي، انسانانو ته پوره حقوق ورکول غواړي، نو هغه د پر د یو نوي عمراني معاهده ضرورت ته موږ امید لرو چې دا چې کوم دینو په دې سلسله کې چې موږ کوم کوششونه کوو دا
دغه شان. د ټرایبل این جی اوز کنسورشیم مشر زرلی خان افریدی وینا وا چې دا پروګرام حکومتي چارواکو ته یو پیغام ورکوي چې ولس خپل حق غوښتي شي او هیله لري چې کدا لړۍ جاری وساتل شو نو د دې با ګټورې نتیجې رابرسېره شي.
چې څنګه تاسو غتل د پروګرام کې ځوانانو ډیره برخه واغسته او غوی د خپل خوشاله اظهار مونږ د غنو چې دغه قسمه پروګرامونه په پوره ملک کې وکړي شي، د سره سره خلکو ته د خپل حقوق او حاصلولو او دغه د اواز وچتولو پرم دغه سری پلیټ فارم، دغه سری سیمینار، دغه سری پروګرامونه کول پکار دي چې هغه نه پز د دې ملک د ترقی لپاره د امن لپاره پروګرام وټاکي.
دغه شان یو بل ګډون کوونکی د دستوري په حق لوي
نو دا نن چې کوم پروګرام شوی دا خو د امن په حواله باندې شوی دی چې څنګه دا ټول وطن چې دلته بدم نیم دا طرح غریم دا امن نشته دی، خلکو تکلیف باندې دي، نو داسې پروګرامونو سره خو یقینا خلکو کې یو نوی جذبه پیدا کیږي او دا من د پاره کارم کوي.
دستور کې دولس لوی شمیر کې ګډون دا خبره سرګندوله چې دوی کې سیاسي شعور موجود دی، ولې د وخت حاکمانو لپاره کار دي چې دوی په دې بهیر کې ولس د ځان سره بوسي. د یو غیر سرکاري تنظیم زنانه غړې شګفتا ملک هم د امن اتحاد د دستوري ډېر ستاینه وکړه، ولې د دې وینا وه چې باید په دې پروګرام کې حکومتي جګپوړي هم موجود وي، نو دا شان به دوی ته خپل مرام ته رسیدو کې اساني وه.
عوام د یو بل دشمن نه دی، که اب اولا دے او ہزار وال دے، که بلوچستان دے، که پنجابی دے، که سندھی دے، که پختونخوا دے، ټول یو دی، یو مقصد دے، یو نیت دے، یو هغه دے. خدا زمون مشران دی، لیڈران، سیاستدانان چې مونږ یو بل ته اکړی یو او دشمنان جوړ کړ، نو کدا ډیر خبر پروگرام دے عوام صرف دے کې عوام کدی کې ولې گورنمنٹ ومه عنوان وا نو لګه خبر وا چې هغه ته هم پته لګی دل و چې زمون عوام څه غواړي.
پروگرام کې ګډون کوونکو یوې بلې زنانه وې چې دې سره با نړۍ ته زمون د امن خوخه پیغام لاړ شي او دا چې یو سو تر هغهر په مونږ ټول کام پله فیصله نشي منلي.
مونږ ډیر انجای کو دا پروگرام، مونږ د دینه دا پیغام ورکو دنیا ته چې مونږ د شتګرد نه یو او خاو خراب په هر قوم کې شته. زموږ چې دا سي پروگرامونه خو یوازې په اسلام آباد کې نه بلکې د ملک په هر ځای کې پکار دي. د دې سره به د امن دشمنانو ته دا پیغام ورسی چې پاکستان کې امن خوخي خلک ډیر دي او دهشتګرد په زور په موږ خپل فیصلې نشو منل.
د پروګرام په اخره کې د ملک د مختلفو برخو نه راغلي سندرغاړو او هنرمندانو د خپل فن مظاهره وکړه او د ګډون کوونکو نه د زړه د اخلاصا دا دعا غستو. د پروګرام خوند به هغه وخت لا یو په دوه شو کله چې به د ګډا دوران د مستو هلکانو د لاسونو او چغو آواز د ډول د تاب سره په هوا کې خور شو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې وکیلانو په عدالتونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی. دوی وایي تر اوسه په دارالقضا کې کار نه دی پیل شوی او د دې ججان هم نه دی ټاکل شوی. د هړتال تفصیل له سواته د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د ملکنډ ډیویژن وکیلانو سیمه کې دارالقضا یعنی های کورټ کې د ججانو نه لګولو او کار نه شروع کولو په ضد د عدالتونو څخه د بایکاټ لړۍ شروع کړې ده. د وکیلانو وینا ده چې سوات کې د شری ریګولیشن یو خصوصي قانون د سوری لاندې حکومت پاکستان په آئین کې بدلون کړی دی او دغه عدالتونه د سیمې د اولس یو لویه غوښتنه هم وه او سوات کې دغه لپاره ودانۍ اغستی شوي دي او ټول انتظامات شوي دي، ولې بیا هم عدالتونو کې کار نه دی شروع شوی؟ وکیلانو تیره ورځ په دغه اړه لاریون هم وکړو. دغه اړتال په اړه د سوات بار اسوسییشن او ملکن اکشن کمیټي مشر اصغر خان وکیل مشال ریډیو ته وویل
زمونږ سټرایک چې دی چونکې د سوات کې کیسونه ډېر زیات دي، په سوات کې آبادي ډېره زیاته ده، زمونږ د ډېر تکالیفو سره مخامخ یو، نو زمونږ خلک چونکې هغه تکلیف ډېر محسوسوي، نو دا احتجاج چې مونږ شروع کړی دی دا دویم هفته روانه ده. زمونږ عدالتونه مکمل بایکاټ دی او دا اوس چې کوم زمونږ سټرګل روان دی په دې کې دا ډیسایډ شوی وه چې د بودرس د هر د بودرس چې دنو دا په ملکن ډیویژن کې زموږ د سوات نه علاوه ټول عدالتونه بندي، ټول ډیویژن به بندي.
د هړتال له وجې د سوات شپاړس او ملکن ډیویژن کې نور یو شمېر عدالتونو کې مقدمه بندي شوې دي چې له وجې نیغ په نیغه عام ولس ته تکلیف څخه مخ ته. په دا اړه سیدو شریف زلی کا چهره کې ستنانو مشال ریډیو ته وویل
زمان محمد کرم دے دبری کوٹ یم او زما داش پڑھ سم کال لے جے کیس لزم را دم زما سزری احمد نشتا او زما پم تھا کبانا کیس تے او غج دے حل کی گنا او دا پگے ونو بانا جوڑ شو چنند او کلان ورتال دے بلور ججان ورتال تول زور منگل قوم درے جی از قوم پلاس کیس نشتا یو خوا زرزرو اس پلو بل خوا سیلا بوت غل پلو بل خوا جدان طالبان وت غل پلو زنگ سرے
سوات کې دارالقضا یعنی های کورټ عدالت لپاره په کروڑو روپو ودانۍ جوړه کړې شوې ده او څو میاشتې وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په یو لوی دستور کې د دغه ودانۍ پرانسته هم کړې وه. تیره ورځ د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د سوات دوره وکړه. په دغه مقام خبریالانو ترې دارالقضا کې کار نه شروع کېدو په اړه سوال وکړو. نو نوموړي وویل
دیکھیے پروونشل گورنمنٹ کا یہ کام تھا کہ اس کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے وہ ہم پرووائڈ کرتے.
پورا صوبائی حکومت دا کارو چ ودانی و تور کری مونگا جوڑا کڑی دا اس ہم کا تاسو ہاغز اگورے نو زما خیال دے چ سدا سی شیبا نوی چ دہاگی ضرورت وی او ہلتا موجود نوی زما یقین دے چ زر تر تر بعد آئین مطابق د نور ججانو چ کوم ضرورت تے ہغب پورا کڑی شی او دہاگی نہ بعد دو ججان چیف جسٹس د خپل پوہی مطابق سوات کی کول گئی
اور وہ چیف جسٹس صاحب اپنی عقل و فہم کے مطابق انشاءاللہ اس کی بنیاد پر ان کو وہ سوات بھیجیں گے انشاءاللہ دارالقضا کے لیے.
د سوات او ملکن وکیلان وای چې تر کومه پورې دارالقضا کې ججان نوی لګولې شوی تر هغه پورې به د عدالتونو څخه د بایکاټ لړۍ روانه وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. اوس هم په پیښور کې 5:30 بجې شوې دي او اوس درته بشیر احمد گواخ لند خبرونه در اوروي.
دا
خیبر پختونخوا په ادم خیل دره کې په یو ځانمرګ برید کې یو کس مړ او اته کسان زخمی شوي دي. په بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل شوي. نامعلومو استوالو په شمالي وزیرستان او بنو کې دوه ښوونځي په بمونو الوزولي. د پاکستان د تیلو او ګیس ادارې اوګرا په پیټرولي مصنوعاتو کې د 13% زیاتوالی اعلان کړی. جرمني او چین ویلي چې د لیبیا مسله د زور په ځای د سیاسي مذاکراتو له لارې حل کړی شي. او د کرکټ د نړیوال کپ فاینل کې سبا هند او سریلنکا لوبه کوي. په لیبیا کې د امریکایي پټو ځمکنیو ځواکونو د شتون خبرونه په بیلابیلو رسنیو کې راغلي دي. هلته داسې رپورټونه هم شته دي چې د مومر قذافي د بهرنیو چارو وزیر موسا کوسا برېټانیا ته تللی دی. په دې هر څه تفصیل له واشنگټن ډي سي د مشال رادیو خبریال هارون ماچارا کوي.
په داسې حال کې چې د لیبیا په ختیځ کې د قذافي ځواکونو د درنو وسلو په کارولو د یاغیانو د مزاحمت مخه نیولې، رسنیو په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پټو ځمکني عملیاتو او د لیبیا د خارجه وزیر موسا کوسا له قذافي رژیم سره د اړیکو پرې کولو او په لندن کې د پناه غوښتو خبرونه خپاره کړي دي. د رایټرز خبر ایجنس پر راپور کې راغلی ورسته له هغې چې امریکایي چارواکو د صدر اوباما لیبیا ته د ځانګړو ځواکونو د لیږلو د امر پخواله وکړ. د سیډونکو په اند د دې عملی مخه د یاغیانو د مرستو ترڅنګ دغلته د هوایی بریدونو لپاره اهداف په نښه کول دي. په ورته وخت کې بیا د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د امریکا په کانګرس کې د اورېدنې یوې غونډې ته وویل چې امریکا باید د یاغیانو د پیاوړي کولو مسولیت په خپل غاړه وانخلي. تر کومه حده چې د یاغیانو د تربیې او هغوی ته د مرستو رسولو خبره ده، نو په ډاګه به وایم چې نور ډېر هیوادونه دي چې دغه کار کولی شي. دا یوازې د امریکا کومه ځانګړې وړتیا نه ده، او تر کومې چې زما د خبرې تعلق ته، نو زه به هم دا وایم چې دغه کار دی بل څوک وکړي. As far as I'm concerned, somebody else should do that. د امریکا دفاع وزیر همداراز هیله سرګند کړه چې په لیبیا کې روان د ناټو عملیات بعد د قذافي د واکمنۍ کولو توان ټکړې کی چې پترس کې به دغلطه د خلکو په خوخه د یو نوي حکومتي نظام د معرفي کولو لاره هوار شي. Deposing the Gaddafi regime, as welcome as that eventuality would be. د قذافي رژیم را پرځول چې په پای کې غواړو همدغه سوشي د پوزي عملیاتو برخه نه جوړوي. زما په فکر د کرنل قذافي لری کول به د وخت تیرې دو سره سره د سیاسي او اقتصادي اقداماتو پر اوړلو او د دغه ځای د خلکو په مړانه یقیني کړل کیږي. بیا هم د ناټو په مشرۍ روان عملیات به د قذافي ځواکونه دومره کمزوري کی چې په خپل هغه او دغه پلویان به پر اتلونکو کې په یو جلا رقم چلند خپلولو مجبور شي. بلوري تا د ناټو عمومي سکتر انډرز رسموسن هم د سویډن په سرخار سټاک هوم کې د یوې خبري غونډې پر مهال په ډاګه کړه چې په لیبیا کې د هغوی د مشن یوازینی مقصد د ولسي وګړو ژوند ساتنه ده، نه چې د یاغیانو تجهیزول یا په وسلو سمبالول. تر کومې چې د ناټو خبره ده، نو موږ به د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد چې لیبیا ته د وسلو د وړلو راوړلو د مخنیوي تقاضا کوي د عملي کولو وستروسه کوشش وکړو. دا په دې معنا چې موږ د لیبیایي ولس څخه دفاع وکړو، نه چې خلکو لا وسلې په لاسو کې ورکړو. په عین حال کې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په لندن کې د یوې خبري غونډې پر وړاندې د قذافي د کلک ملګري او دغه د حکومت د خارجه وزیر موسا کوسا د لیبیایي رژیم سره د اړیکو پرې کولو د پرېکړې په هرکلی کولو د قذافي نور پلویان هم دغه سې کولو ته وهڅول. دا حقیقت چې د لیبیا خارجه وزیر د حکومت د پرېښودو فیصله کړې د هغه حالاتو څرګندوی دی چې په دغه رژیم کې دا مهال روان دي. موږ د قذافي په ملګرو په بیا بیا غږونه کړي چې که تاسو نه غواړئ د دغه ظالم رژیم سره نور ملګرتیا وکړئ، نو هم دا اوس وخت دی چې تر لاس واخلئ. او دا د خوشحالۍ خبره ده چې چا خو دغه سې وکړل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هاګ بیا هم په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د لیبیا خارجه وزیر په خپله خوخه دغلته تللی او دا چې له محاکمې څخه د خوندیتوب په اړه هیڅ یو وړاندیز په پام کې نه دی نیول شوی. بلې خوا ته بیا د لیبیایي حکومت ویاند ابراهیم موسا په سرخار ترابلس کې رسنیو ته ویلي چې د یو تن حکومت تشا کول به د بهرني رغل پر وړاندې د لیبیایي قام اعظم اغیزمن نه کی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د اکانومیست مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د اکونومیست مجله وای په عربي نړۍ کې راپورته شوی وسنی بیداری کې مذهب د یو مهم ځواک په توګه برسره شوی دی. مجله وای په لوی دیزوال باید خپل اعصاب په قابو کې وساتي او په جمهوریت باور وکاندي. په مقاله کې نور څه لیکل شوی دی لدیمو عبدالحی کاکړ خبروي.
د اکونومیست مجله په خپل مقاله کې په عربو هیوادونو کې اولسي پاتون په امکاني توګه په اسلامي تونلارې بڼه د بدلېدو څېړنه کوي. مجله لیکي چې کڅم په لیبیا، یمن، شام او نورو خلیجی هیوادونو کې اولسي پاتون یا خو بریالی شوی دی یا بیا د ځینو هیوادونو امیران یا بادشاهان په اصلاحاتو مجبور کړی دی، خو تر اوسه پورې دغه پاتونونه په خپل فطرت کې سیکولر بڼه لري او هم دې ته په پام سره غربي هیوادونو د اطمینان سا اخیستې ده. د مجلې په وینا خو بیا هم اوس داسې نښې نشانې شته چې په عربو انقلابونو کې اسلام د یو مهم ځواک په توګه رول لوبوي. هم دې خبرې په عربي نړۍ او په غرب کې سیکولر او لیبرال خلک لږ څه ناارامه کړي دي. دوی ویره لري چې هسې نه هغه اسلامي سوچ لرونکي د عربیانو دغه بیداری قبضه کړي چې ګڼ دریزه جمهوریت ردوي، ښځې ځوروي او د یهودانو او عیسایانو پر ضد د جهاد بیرغ پورته کړی دی. دوی له دې هم ویریږي چې دا سینه په عربي نړۍ کې هم هغه قاتلانه شدت پسندي خوراسي چې په تیرو څو کالو کې په پاکستان کې تر ډېر زره زیات کسان وژلي دي. د اکونومیست لیبیا، مصر، تیونس او د شام د پاتونو نجاج اخلي او وايي په لیبیا کې د کرنل قاذفي مخالفین چې دا وخت د واک په انتظار دي د اسلامي او د سیکولر لیبرالانو ګډوله ده. دا ډول په مصر کې پیاوړی مخالفه ګوند اخوان المسلمین دی. کله چې هلته تیره اونۍ د عین لپاره ریفرندم وسو نو هم هغه څه وسو چې څنګه اخوان المسلمین غوښت. په تیونس کې هم اسلام پالا تر بندیز لاندې و خو اوس بیا ډېر راڅرګند شوی دی. د اکونومیست وایي چې د نورو هیوادونو په پرتله په عربي نړۍ کې په حکومت کې اسلام یو مهم رول لري او ډېر مسلمانان په دې باور نه کوي چې مذهب او ریاست له یو بل څخه جلا دي. خو د مجلې په وینا د اسلامیک معنا اسلام پالنه نه ده. مجله زیاتوي القاعده له تیرو څو کالو راهیسې په عربیانو کې خپل مقبولیت له لاسه ورکړی دی او د دې جهادیانو شمیر ډېر کم دی او خلک کرکه ځینې کوي. مجله پر مخ لیکي په اسلام کې د سخت دریځو او منځدارو ترمنځ جګړه اوس توده شوې ده او د عرب ځوانان چې بدلونونه راوستي دي د خپلو محافظه‌کارو مشرانو پر ځای له جدید دنیا سره ځانونه تړي. مجله وایي مذهبي حکومت نور د عربو هیوادونو ځوانانو لپاره زړه راښکونکی نه دی.
د عربي نړۍ په اړه مو د اکونومیست مجلې مقاله ل عبدالحی کاکړه اوریده. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې او بی بی سی نیوز ټلویزیون یو نظر پوښتنه کړې ده چې تر مخې ویل شوی په درو کې دوه امریکایان دا فکر کوي چې په افغانستان کې جګړه کول نه دی پکار. د دې فکر په شاده خلکو هغه ناامیدی ده چې نظر لري دا جنگ نشي ګټل کېدی. خو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خبره په خپل افغانان بیا بیل نظر لري او هیله مند دي. د افغانانو د راتلونکو په اړه د ښه نظر لرلو وجه څه دي؟ واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په عمومي ډول افغانان د امریکایانو پرتله د خپل راتلونکو لپاره هیله مند دي. د نومبر په میاشت کې شوی یو نظر پوښتنه ښیي چې 59% افغانان په دې اند دي چې هیواد یې په سم لوري روان دی. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا تاسې نن د 13-15 کالونو پرتله ښه ژوند لرئ، 63% افغانان وایي هو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خبره امریکایان د افغان ولسمشر حامد کرزی په اړه وایي چې ناقانونه دی، د خپل دندې وړ نه دی او په اداري فساد کې لاس لري. دا امریکایي وګړي فکر لري چې امریکایي او ناټو ځواکونه له ناکامۍ سره مخامخ دي. دوی افغان ځواکونه په اداري فساد کې ککړ بولي او د سیالۍ جوګه نه ګڼي. هلته بیا په ټولیز ډول 28% افغانان د حامد کرزی د حکومت ملاتړي دي او 28% خلک حامد کرزی ته په ښه سترګه ګوري. د نظر پوښتنې تر مخې دا سمه ده چې په دې وروستیو کې د بهرنیو سرتیرو ملاتړ کم شوی دی، خو اوس هم 28% افغانان یې ملاتړي دي. په لسو کې 9 افغانان طالبانو ته په ښه نظر نه ګوري او نه یې خوښوي او په لسو کې 8 افغانان په افغان ملي اردو باور لري. ورځپاڼه کاږي په 2001 زیږیز کال کې چې کلا امریکا په افغانستان کې طالبان له واکه لرې کړل نو تر هغې وروسته د افغانستان ناخالصه ملي ګټه 3 چنده زیاته شوې ده. دا هم رښتیا ده چې د افغانستان د اقتصادي ودې بنسټ ډېر ټیټ دی، خو هر کال د چین په سرعت اقتصادي وده کوي. په 2001 زیږیز کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومان په خونځیو کې ول او په دوی کې زیاتره هلکان ول، خو سږ کال له 8 میلیون زیات ماشومان ښوونځیو ته ځي چې پکې یو په درې برخه نجونه دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکي شاوخوا 80% افغانان د روغتیا بنیادی اسانتیاو ته لاسرسی لري او د ماشومانو د مړینې کچ هم یو په درې راغورځېدلی دی. ورځپاڼه د نظر پوښتنې تر مخې لیکي چې زیاتره افغانان په خپل هیواد کې له اداري فساده ګیله من دي، خو دوی بیا خپل حکومت د سویټزرلینډ له هغه سره نه پرتله کوي. دا افغانان چې کله خپلو ګاونډیو یعنی ازبکستان، چین، پاکستان او ایران ته ګوري نو په هغو نظامونو کې ورته د خپل هغه پرتله ډیر کم احتساب ښکاري. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي په هلمند ولایت کې ژوند عادي حالت ته په ستنېدو دی او بازارونه بیا پرانیستل شوي دي. په دې ولایت کې له 503 افغانان وای چې وس ښه اقتصادي موقع لري. په خوا په 500 کې یوازې یو کس داسې نظر لره.
د مشال خبريالان خبري، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د قزاقستان د ولسمشر نور سلطان نظربایف لیکلې مقاله چې په خپل هیواد کې د ولسواکۍ په اړه ده د خبره کړې ده. د مقالې سرلیک دی په قزاقستان کې د ولسواکۍ پر لور د پام وړ پرمختګ. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دغه مقالې مهمه برخه دروړوي.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د مقالې پایل په شمالي افریقا او منځنی ختیځ کې له رامنځته شوو حالاتو کوي او لیکي شمالي افریقا او منځنی ختیځ چې کومو بدامنیو راګیر کړ د هغه وجه اقتصادي او سیاسي حالاتو. هلته خلک په ژوند کې د اسانتیاو او سیاسي واک لپاره کوڅو ته راووت. نور سلطان نظربایف لیکي کله چې 40 کاله وړاندې قزاقستان د یو خپلواک هیواد په توګه رامنځته شو نو ګاونډیو دغه هیواد د سوویت یونین یو شاته پاتې هیواد وباله. د کمزوري اقتصاد له کبله موږ نسوای کولای چې ولسته بنسټیزې اسانتیاوې برابرې کړو. نظربایف زیاتوي اوس د قزاقستان د خلکو د زیار په برکت حالت ډیر بدل دی. د ولس د ژوند معیار په چټکۍ سره مخ پر شکېدو دی. په هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو پر لور پرمختګ روان دی او قزاقستان د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د یو پل بڼه خپلوي. نوموړی لیکي له خپلواکۍ اخیستلو راوروسته داسې لږ هیوادونه سته چې په اقتصادي پرمختګ کې له موږ سره برابر دي. دای زیاتوي دا وخت په کورنۍ کچه په قزاقستان کې دومره اقتصادي پرمختګ شوی دی چې سړی سر کلنۍ ګټه تر نظر امریکایي ډالرو اوړي. په 1991 کال کې زموږ صنعتونه د حکومت په واک کې وو، خو اوس د شخصي کاروبار څانګې دومره پیاوړې شوې دي چې د هیواد په اقتصاد کې د ملا د تیر بڼه خپله کړې ده. او دا وخت په قزاقستان کې د بیروزګاری کچه تر امریکا، برتانیا، فرانس او جرمنی ټیټه ده. نزدبای پلیکي دا زموږ خوشکسمتی ده چې هیواد مو قدرتي زیرمې لري چې د نړۍ تر ټولو زیات یورانیم دلته دي او په تیرو 30 کلونو کې د نړۍ تر ټولو زیات تیل په دې هیواد کې میندل شوی دی. دی لیکي چې زموږ لپاره تر هر څه مهم د قزاقستان ولس دی او حکومت به خامخا د دوی د ژوند د معیار د پورته کولو لپاره پیسې خرڅوي او دوی ته به د کار زمینه برابروي. نوموړی زیاتوي په قزاقستان کې د سواد یا خواندګۍ کچه 100 ته رسیږي. موږ پر سکولونو او پوهنتونونو په پراخه کچه پیسې خرڅوو او 3000 کسانو ته وظیفې ورکوو چې له هیواد څخه د باندې زده کړې ترسره کړي. دی لیکي قزاقستان یو داسې هیواد دی چیرې چې له هر چا او د هر مذهب له پالونکو سره یو ډول چلن کیږي. همدا فکر موږ د خپل هیواد تر پولو د باندې هم لرو. موږ د خپلو ګاونډیو هیوادونو په ګډون له امریکا، اروپا او چین سره ډیر شي اړیکې لرو. نور سلطان نظربایف پر مخ لیکي چې په قزاقستان کې د جمهوری ټولنیزو او سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. د راتلونکي اتوار یعنی د اپریل پر 3 نیټه به ولس د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره رای اچوي. دی زیاتوي چې د راتلونکي کال انتخابات به په هیواد کې یو داسې پارلمان رامنځته کړي چې بیلابیل ګوندونه به پکې برخه لري. د دې ټاکنو د باوري کولو لپاره به هر ډول ګامونه اخیستل کیږي او موږ د ټاکنو د بهیر د څارنې لپاره له بهر څخه هم څارونکو ته بلنه ورکړې ده. نظربایف پر مخ لیکي موږ په هیواد کې د عدالتي خپلواکۍ د پیاوړي کولو لپاره هم ګامونه اخلو قانون ته لسره کتنه کو او په امنیتی ادارو کې بدلونونه کو چې پرشتوګه د بشری حقوقو ساتنه وکړي. نور سلطان نظربایب د مقاله په پای کې لیکي چې په نړۍ کې سترو لسواکیو یا جمهوریتونو په رامنځته کېدو کې په سلګونو کلونه وخت واخیست، ځکه موږ دا نه وایو چې قزاقستان به په ډیر لنډ موده کې هغه ځای ته ورسیږي، خو د هغه په خبره خو په دې هیواد کې د ولسواکۍ پر لور پرمختګ روان دی او موږ خپل ولس ته د اقتصادي او سیاسي موقعو د ورکولو اراده کړې ده.
په امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کې د قزاقستان د ولسمشر نور سلطان نظربایف خبره شوې مقاله وه چې ژباړه یې تاسې له بوریوال کاکړه اورېده.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ، پوسټ بکس نمبر 3114 اسلام آباد.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او اوس یو ټولنیزې مسلې ته راځو. په قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې آیا د ښځو حقونه خوندي دي؟ په دغو سیمو کې ناسم دودونه او که قانون برلاسی دی، آیا اوس هم دلته د غیرت په نوم ښځې او نجونې وژل کیږي او که څنګه؟ د دغو ټولو پښتنو د ځواب میندلو هڅه د مشال رادیو خبریالې حسیبه شهید کړې ده.
په پاکستان کې د بشری حقوقو یو شمیر ډلې په دې نظر دي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ښځو او نجونو حقونه ډیر خوړل کیږي. په دې هیواد کې د ښځو د یوې خپلواکې ادارې اورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې چارواکې رابعه وای په قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د طالبانو د هلو ځلو له زیاتېدو سره د غیرت په نامه د ښځو د وژنو پیښې هم زیاتې شوې دي او ډېرې پیښې یې پټې پاتې شوې دي.
کیسز چې ډیره کم شو دا بلکې زیات شو، خو اوس د انډر د کور آف تالبنایزیشن زیات کیږي اور دیتا غیرت په نوم قتل ریپورټډ کیسز مونږ ته مخامخ نه راځي، خو زیات تر داسې کیسز راشي چې طالبان مړه کو یا وژنلو یا سر هغې کیسه باندې، یا هلته میډیا ایکسس نشته
په سیمه کې. دولت فاونډیشن ادارې په وینا لنجونو او میرمنو سره د زور زیاتی د پیښو د ډیریدو یو اصلي سبب دا دی چې د خلکو دود او رواجونه تر قانون برلاسي دي. خو د انساني حقونو د یو تنظیم او د ښځو د چارو د حقونو فعال سمر من الله وایي چې خلک په خپلو رواجونو کې دومره ژور تللي دي چې ان ښځو او نجونو ته حق حق هم نه ورکول کیږي چې دین ورکړی دی.
اسلام یو زنانه له ورکړي نو زمون چې کوم کلتور دی، زمون چې کوم دا سیما ده، په دې کې یوې خور ته یا لور ته هغه حق نه ملاویږي. اخی هغه ټولو کې غټ مثال زمونږ مخېله چې کوم راځي هغه دی په وراثت کې چې د دې کومه برخه ده یا حصه ده هغه هم دې له څوک نه ورکوي، او هغې کې هم داسې مرګونه زموږ مخې له راځي څنګه چې په مردان کې دومره ذلیل شوي دي چې که یوې خور خپل رور نه په وراثت کې حق غوښته دی کوم چې د دې خپل حق دی اسلام هم ولا ورکړی دی، نو ډېر ځینې داسې کیسونه دي کوم کې چې دا جینای چې دا دا یا مړه کړې ده یا په دې تور لګېدلې دی یا سبل طریقې کې دې له زهر ورکړي دي.
په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو لپاره قوانین هم جوړ شوي دي، نو بیا څنګه د ښځو د حقونو د تر پخو لاندې کېدو پیښې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې زیاتېږي؟ په دې اړه بیا هم بی بی سمر وایي چې له قانون سره په یو شمېر کیسونو کې مرسته نه کیږي.
دا چې غیرت په نوم کې چې کوم مرګونه کیږي د میرمنو یا په سوري کې په بدو کې یو جنایت په زور ورکړی کیږي یا دشمن کورلا، نو دا غټول خبرې دي یا کیسونه دي کوم چې کله هم چا مخیله ناراضي پولیس کې نه رپورټ کیږي.
اورت فاونډیشن هر کال په پاکستان کې له ښځو سره د زور زیاتی د پیښو رپورت خپروي او د دې ادارې په وینا روان کال د غیرت په نوم د مرګونو او په بدو کې د نجونو د ورکولو پیښې زیاتې شوې دي. دغه اداره وایي که چرته تیری کوونکو ته سزا ورکړل شي نو بیا دا هیله شته چې دا پیښې راکمې شي. شپږ کاله وشول چې په پاکستان کې د بدو د ورکولو لپاره قانون جوړ شوی دی، خو سمر من الله د قانون د پلي کېدو او د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره له مشال رادیو هیله وکړه چې د خلکو د فکر په بدلون کې ونډه واخلي.
قانون رومبی زل جوړ شو کم لاندې چې سو کوم یو جنای په بدو کې باور کینو اغه ل درې نه لسکال هغه کاست سزا ملاوي دی شي، نو دا یو مثال دی چې تاسو څه ایشو باندې کوندې کوشش وکړئ یا خلکو پورې هغه آواز ورسوئ څنګه چې تاسو نن دا پروګرام کړی دی، نو هغې سره نه صرف چې سوچ کې تبدیلی یا بدلون راتلی شي بلکې قوانین هم جوړېدای شي.
تاسو د مشال راډیو د خبریالې حسیبه شهید په رپورټ کې د ښځو د حقونو د فعال سمر مین الله پیغام اوریده.
پښتو وای مشال ریډیو ور
د خیبر پختونخوا په سوات کې د تیر کال در سیلاونو وروسته د مهال حکومت د هغو ودانیو پر بیا رغاونی بندیز لګولای چې د سیند پر غاړو او یا ل بارانی خړونو سره نږدې پرتی دي. ولس سوای او حکومت د بندیز ولې لګولای دي؟ شانواز ترګزی جواب درکوي.
د سوات ډیسټریکټ کوارډینیشن افیسر پر سیلاونو کې د هغه ودانو په بیا رغونې پابندي لګولې ده کوم چې د خوړ یا د سیند نه 300 غزه په فاصله کې جوړولې شي، او کچیرته د سیلاونو اورانه ودانې بیا جوړولې هم شي د ډی سی او سوات د دفتر نه به بغیده نو ابجیکشن سرټیفیکیټ ترلاسه کوي. او همدا سیوتن چې د کلام هوټل اسوسییشن جنرال سیکرټری رحمت الدین صدیقی دی چې یو هوټل هم په کلام کې سیلاو اړنګولې او نو سي د پاره د ډي سي او دفتر دا راغلی او هغه مشال ریډیو ته وویل
دا جی کم تیر شو سیلاب کې کلام کې تقریبا 102 هوټل مکمل تور باندې تباه شو دی او ولې تباه شو د سین بغاړه هوټل او بدن جوړ کړیو دا چې سین غاړې ته تقریبا 300 غزه نږدې بسو کبادیان باندې پابندې ابه کده قانون دی او دا دی اوس وای چې سیلاب نه روسه وای چې قانون دی دا قانون خو اوس نه ونه هغه وخت دی دا قانون نافذ کول ولې نه نافذ کول په وخت کې قانون نشته بس الریډی آئین قانون هغه پاساری نه کیږي نو زکه دا غټ یو المیا وشو.
او همدغه شان د هنګرآباد مدین اوسیدونکو محمد ایوب چې د بیا ودانی پر نوم د ځای تنظیم صدر دی هم وای چې د حکومت داسې ګام اخیستو وروسته هغوی ته ډیر نقصان دی.
ټیک د حکومت په خپل ځای باندې صحیح خبره کوي، خو موږ له دې هم حکومت یو لار اوخی چې موږ هغه لارې باندې د حکومت سره بالکل کوپریشن ته تیار یو. حکومت دې موږ له دې په ځای متبادل بل څه زیرا کې موږ هغه تتلو ته تیار یو. ان او سی کې هم ډیر انتهایی مشکلات دي، لکه زه په خپل باندې موږ د سایډوال لپاره ان او سی راغسته نو ما تقریبا 2 میاشتې مسلسل جدوجهد نه بعد ما ته ان او سی ملو شوې ده.
غنی الرحمن هم د هنګرآباد اوسیدونکو دی او وای چې د سیلاونو وروستو حکومت د هغوی سره هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې.
نو که سیلاب راشي خو زمونږ نور ځای نشته. ګورنمنټ دا نه هم اتمه میاشته چې موږ سره یو خصم داد نه ده کړې. څومره انجوزګان چې راغلي دي دا غیر دین دي او که غیر مذهب دي، خو د مسلمان د انسانیت سره چې کوم دی دومره همدردي وکړه چې دا اتمه میاشته موږ دغو خرچ کوو. بازار کپړې د غوډلاستي، وړي د غوډلاستي، وړه د غوډي، چاول د غوډي، هر څه د غوډي. دا شلټر هم د بهر ملکونو دي، دا د پاکستان نه دي.
د ضلع سواد د چهره پبلک پروسیکیوټر نثار عالم خان مشال ریډیو ته د قانون په اړه وویل
79 کې سټلمنټ شری هغه کې ټول دا چې ډیټرمنټ شری چې را دلته کې د خوړ سپیس دومره دی، دلته کې چې کوم دی هغه واټر چینل دومره دی اخو شی دی.
او د تیرو سیلاونو لوجی د سی تاوانونه ولی وشو نثار عالم خان زیات اکړه
چې کله خرابي شروع کیږي هغه ټایم باندې هغه وشي نو دا غي بیا دومره زیات هغه نه یې اثر ری کله اوس چې کله هغه بیماری زیات شي نو بیا خو ظاهر خبر ده چې هغه چې اوس هم پوه شي نو ډیر ښه خبره نه ده. خو مطلب د سوات هغه خلا ده په دې باندې کنه سیند دې زمونږ خړونه دي نو چې کله دا د سر راټول شي او دې کې مطلب ان نسیسری او الیګل هغه وشي نو ظاهر خبره ده چې هغه باید اخته.
د دې مسلې پر اړه د ډي سي او سواد د دفتر سره چې څو وخت رابطه وشوه نه هغوی دفتر کې موجود نه وو، خو پر دفتر کې موجود ماتیت عملی د نوم نه خودو پر شرط وویل چې دا خبره صحیح ده چې پابندي لګولې شوې ده چې څوک د حکومت د ان او سي نه بغیر بیا ودانې جوړ نه کړي. شانواز ترګزی مشال ریډیو سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غواګیاس په پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو او د ناکرارۍ لکوله بانکونو خونځي او نورو دفترونو او ادارو اندا چې پر کورونو هم ساتونکو ودرول شوې دي چې شاوخوا شپه ورځ کار کوي. د دې ساتونکو د ستونزو او دوی ته پر ولاړو ننګونو د مشال رادیو خبريال فواد لیشا دا رپورت جوړ کړی دی چې د موسیقي په غږ پیلېږي.
ټول
ملک کې د کړکیچنو حالاتو لکبلا نن سبا بینکونو، پرائیویټ کمپنو او د کورونو د حفاظت لپاره د پرائیویټ سیکیورټی ګارډ یا څوکیدارانو خدمات اخیسته کیږي. اول به خلکو د خپلو کلو نه کسان د څوکیدارې دپاره خاریو ته راوستلو، یا به دا کار پنورو ادباری کسانو کولو. خو نن سبا ځای په ځای د دغې مقصد دپاره پرائیویټ کمپنی جوړې شوي کوم چې خلکو ته څوکیداران یا سیکیورټی ګارډز ورکوي. خو د دې سیکیورټی ګارډز یا څوکیدارانو په سر چې کومې پیسې د دوی کمپنۍ اخلي، د هغې ډېره کمه حصه دې سیکیورټی ګارډز ته د تنخواه په شکل کې ورکولی شي. دا څوکیداران یا سیکیورټی ګارډز په میاشت کې 13 ورځې کار کوي او هر ورځ دوی 12 غنټې په ډیوټۍ وي، او د دې اجرت دې ته د میاشتې 15,000 نه تر 6,000 روپو پورې ملاویږي. مسلم خان چې یو پرائیویټ سیکیورټی کمپنی زم د پاره د څوکیدار یا سیکیورټی ګارډ په توګه کار کوي، دی وایي چې د سیکیورټی ګارډ ژوند ډیر ګران وي.
زه خو جیر اعظم نه دی ورسک میں چنا ہے نا کنا، او کریز منگ لگی اویا روپے 50 منٹ مزل منگ یوزا کی پیدل وہ 50 منٹ بل جے کی وہ پیدل مزل ز منگ دا غادی، او دل کی لگا مطلب دے چہ روٹے خرچم شد لگی دو خرچے دی وجہ نہ منگ کل دریش ور روز تیر کو کل دو ش ور روز تیر کو چ منگ جیر بس منگ تلا کدا بچت دا خرچو بچت منگ ترا ش جیر منگ دل کی مطلب کم خور کن.
مسلم خان زیاتوی
وسم راته ری وختي سار رس دوزل ټلیفون شو چې بیماری دراته، او بیماری له ملاقات لیا شو بس مجبوری ده لکه پراتی ورته نو سو.
د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د کمپنۍ د طرف نه د سو کې دارانو ته د ډز کولو اجازه هم نشته.
نه جی ډز خو سو اجازه مجازت مخته نه، او دار اطلاع وی چې هر کس ډز دی وکړ یا سو ګوښت زخمی دي کنه مطلب خپل ذمہ وار منګ دي ذمہ وار نه از منګ دي پرایویټ کمپنو کې دا سیستم دی.
ممتاز گل یو بل سیکیورٹی گارڈ وای چې د دینو کړېل کبل د دای کورنې ژوند هم متاثر کیږي.
د کور د خرچو د وزن ملک مون سره ماشومان خبرې کوي نو هم پم باندې بدلېږي، کبال بس کوي هم پم باندې بدلېږي، ولې چې مونږ د اغه اغه حقوق او د اغه دغه خرچې دغه دغه مونږ نشو پوره کوله، ولې چې اغه زمونږ په تمه باندې ناز چې رب لا به مراشي را لبی روپې را کیه لس روپې را کیه پندن ته را کیه بال بچي خزه بیا او اوړه بروړي یا مل سبزی وروړي مونږ ولې دې نه تستور ورس نو خامخا به دې د وزن ملک په پکور کې مونږ وخت
پریشانی. عمران علی چې د هنګو سی دن کې دے او دلتا په پرایویټ کمپنی کې سیکیورټی ګارډ دے، وای
بعد 6,000 روپے کې بزش پوره دی لګیم، او تقریبا 30 روپے 40 روپے ضرورت خورم، بس کلم نهارم د وسار نه خورم، بس بیا نهارم بیا تقریبا د شپې 12 بجې ضرورت خورم یا 11 بجې ضرورت خورم، بس بیا د 20 روپے سړی نن سبا کله ملي وي شي نو بس نه مړی بس په نهارو خېټو لګیو.
دغه د امنیتی چارو څوکیداران یا سیکیورټی ګارډز خو د خلکو حفاظت کوي، خو دی وایي چې دی د پاره خپل حفاظت ګران دی، ځکه چې که یو طرف ته دی ته په غل یا په ډاکو د ډزې اجازت نشته نو بل طرف ته غریبۍ هم د دی ملاګانې ماتې کړي دي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
په پیښور کې 15 بجې او څه د پاسه 50 دقیقې دی. بشیر احمد ګواښ له لنډو خبرونو سره.
د خیبر پختونخوا په ادم خیل دره کې په یو ځن مرګ برید کې یو کس مړ او اته کسان زخمیان شوي دي. په بلوچستان کې په بیلابیلو پیښو کې اته کسان وژل شوي. نامعلوم وسلوالو په شمالي وزیرستان او بنو کې دوه ښوونځي په بمونو الوزولي دي. د پاکستان د تیلو او ګیس ادارې اوګرا په پیټرولي مصنوعاتو کې د 43% زیاتوالی اعلان کړی. جرمني او چین ویلي چې د لیبیا مسله دې د زور په ځای د سیاسي مذاکراتو له لارې حل کړ شي. او د کرکټ د نړیوال کپ فاینل به سبا ته د هند او سریلانکا ترمنځ کیږي.
بشیر احمد ګواښ له لنډو خبرونو سره د مشال راډیو نه ساته خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. خوش پدرته غواړو، په مخمو ښه.